دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو ویدونکو السلام علیکم، سارم نیک مرغه زه آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د دوشنبه په ورځ ویلي چې د زورو څخه زیات افغان سرتیری د دوشنبه په ورځ د طالبانو سره د جنگونو ورسته د خپل ژوند د ساتلو په مخه تاجکستان ته وروښتي دي. دغه کمیټې ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت په شپږ ولسوالیو مکمل کنټرول لري. بلې خوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو سکوت د طالبانو تبلیغات دي او افغان ځواکونه د څوارلس ولسوالیو له مرکزونو څخه د دغې ډلې جنګیالي ایستلي دي. دغه وزارت بیان تاریخ آریان پرون دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د افغانستان په ټولو سیمو کې ثابت حضور لري. بل خوا طالبانو په تیرې یوې میاشتې کې د افغانستان په شمال کې د سلو څخه زیات ولسوالیو د کنټرول ادا کړی ده. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ سره په خبرو کې ادا کړي چې طالبان په یو سل درې پنځوس ولسوالیو بشپړ کنټرول دی چې شاوخوا سل ولسوالۍ د هیواد په شمال کې دي. شاغلی آرین ټینګار وکړ چې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونه له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي دي، ځکه چې د هغه په وینا د راضي په پرتله د سرتیرو ژوند مهم دی. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویل دي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوه سوه څلور څلوېښت طالبان وژل شوي او یو سل یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو او د دغې ډلې جنګیالو ته د اویشتې مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو څرګندونو ته غبرګون نه دي ښودلی. د فلیپین پوځ د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د پنځو پاتې سرتیرو مړي هم وموندل. د دغو مړو په موندلو سره په دغه پیښه کې د مړو څو سرتیرو شمېر پنځوس ته ورسېد. په دغه پیښه کې نه پنځوس تنه نور ژوبل دي. دا د فلیپین د پوځ په تاریخ کې یوه تر ټولو بده پیښه بلل شوې ده. د فلیپین د سی یو دیر ډول الوتکه د یکشنبه ورځ د کښته کېدو پر وخت کې له لیکې ووته، چپه سوه او ور یې واخیست. یو شمېر سرتیرو له الوتکې څخه ځانونه غورځولي وو چې ژوندي پاتې سي. درې تنه مړه سوي او دوه تنه ژوندي دي. د الوتکې له غورځېدو وروسته یو شمېر نور عام خلک هم ژوبل سوي وو. لا هم د الوتکې د غورځېدو دقیق علت نه دی معلوم او چارواکي وایي چې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په وزیرستان ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې د امریکا غږ ډیور رېډیو ته تایید کړي چې دغه پیښه د سپین وام په حسن خیل سیمه کې پرون د دوشنبه په ورځ پر یوې امنیتي پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې رامنځته شوې. د راپورونو له قراره ویل شوي دي چې مړي او ژوبل کسان د دوتوي روغتون ته وړل شوي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د برید کوونکو د موندلو لپاره د پوځ عملیات پیل شوي دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې سختریزو پرون د دوشنبه په ورځ د یوې ښوونځي یو سلسلویش د کوونکي تښتولې دي. د بیټل پټسټ د لیسې یو موصول ویل چې بردګرو لومړی ډزې وکړې او د ښوونځي په ساتونکو برلاسي سول او بیا یې زده کوونکي وتښتول. د نایجیریا په شمال لویدیځ او مرکزي سیمو کې جنایتکار او وسلوالې ډلې تل کلي لوټي او د هغوی څاروي غلا کوي او د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په یرغل لاس پورې کوي. خو د زده کوونکو د تښتونې ګراف د روان کال له پیل راهیسې لوړ شوی دی. د یو شونکي د معلوماتو له مخې پنځه ویشت زده کوونکي توانېدلي چې د بریدګرو د منګولو وتښتي، خو د یو سلسلویش نورو برخلیک په اړه خبر نشته. د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې شاوخوا زر زده کوونکي په نایجیریا کې تښتول شوي دي، خو اکثریت یې د محلي مقاماتو په منځګړیتوب کوشش شوي دي، خو یو شمېر لا هم بندیان دي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې د نایجیریا په شمال لویدیځ او شمالي سیمو کې د ورانکارو ډلو یاغیتوب د دې سبب شوی چې د دې سیمو شاوخوا اووه سوه زره اوسېدونکي د خپلو کورونو او کلو څخه بی ځای سي. د ایټالیا پولیس وايي هغه څلور کسان نیول دي چې په اروپا او منځني ختیځ کې د داعش په استازیتوب له خلکو پیسې راټولولې. پولیس وايي چې دغه کسان د یوې پلټنې په پایله کې نیول شوي دي. دغه پلټنو د چارواکو په خبره تراګرو د یوې بلې لوی مشکوکې مالی شبکې ته هم لار لرله. نیول شوي کسان تورن دي چې د ایټالیا د اندریا له شار څخه د سربیا، جرمني، ترکیې، اردن، تایلند او روسیې په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې د تراګرو دو څلوېښت مشکوکو پیسو ټولونکو ته دېرش زره یورو لېږلي دي. د ایټالیا د مالي څانګې یو چارواکي لوکا سیوفی ویلي دي چې پلټونکو ښودلې ده چې دغو دو څلوېښت مشکوکو کسانو له نورو خلکو څخه هم شاوخوا یو میلیون یورو ترلاسه کړي دي. په دوه زره اوولسم کال کې د مافیا ضد څارنوالانو له هغه وروسته پلټنې پیل کړې چې په پاریس کې څارنوالانو د څو زرو یورو د انتقال په اړه معلومات ورکړل. دا پیسې د ایټالیا څخه په سوریه کې یو کس ته استول شوي وې. دا اوکرين پوز ویل دی چې د یواد په ختیس کې په جلاسی وسیمه کې د روسي ملاتړو جدای غشتونکو په بردونه کې دوه سرتیر وشلسمي او څلور نور زخمیان دي. د اوکرين پوز د 2014 کال راسي په دونسک او لوګانسک سیمو کې لاغورسته د جدای غشتونکو سره په جنگ کې راګرده چې کله روسي د غیواد کریمیا له ځان سره یوځای کړه. په دغه جنگونو کې د 10,000 څخه زیات کسان وشلسمي. اوکرين ویلی چې په 2014 کال کې 50 سرتیر او د دې کال د پیل راسي لشتره تروسه څلويش سرتیر وشل سوي دي. دوی غوښتونکي ویل دي چې دیش تنه وسلوالي وشل سوي دي. اوکرين او لویدیز متحدین یې په روسیې تور لګوي چې جدای غوښتونکو ته پوځیان او وسلې ورکوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د جرمني د بارانو چارو وزیر هیکو ماس د دوشنبه په ورځ ویلي چې هغه په دې باور دی چې په راتلونکو اونیو کې به د ایران سره د 2015 کال موافقه د ژغورلو په لړ کې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. هغه په مادرید کې خبرونه ته وویل چې موږ فکر کوو چې خپل هدف ته به ورسیږو. د اترش په پلازمینه ویانا کې د اپریل د میاشتې راسي د ایران، روسیې، چین، فرانسې، برتانیا، جرمني او د اروپای ټولنو استادو د ایران د اټومي موافقې د حیا لپاره مستقیمه خبرې پیل کړې دي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت امریکا په 2013 میلادي کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد اضافي بندیزونه ولګول. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو دغه موافقه په دې هدف د ایران سره لاسلیک کړه چې دغه هیواد اټومي وسلې جوړې نکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرسیال امر الله صالح وی چې طالبان به په افغانستان واکمن نشي. لابل خو د ملي شورا یو شمیر غړي وی چې په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او د ولسوالۍ سقوط د یوې بلې جګړې پیلامه ده. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د کورنیو چارو وزارت د ولسوالۍ سقوط نه مني او وایي چې د ولسوالۍ سقوط د ولسوالۍ په ټولو جغرافي نه اطلاقي یو امنیتي ځواکونه موقتاً له یوې سیمې بلې تدلی چې د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي چې طالبان د هیڅ یو ولسوالۍ د ساتلو توان نه لري او په کوم سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی هغه موقت دی. خو بلور ته درسنۍ معلومات خي چې په تیرو څو ورځو کې تر دیاله سوزيات ولسوالۍ طالبانو سقوط کړی. له تیرو څو ورځو راهیسې په بدخشان کې جګړې روانې دي او د دې ولایت د ولایتي شورا په وینا تر شپږ سو پورې د دې ولایت ولسوالۍ سقوط کړی دی. دا ولسی جرګې غړی ګل رحمان همدار دوی دا چې وی خواته بهرني ځواکونه په بیړه وزي او بلور ته د ولسوالۍ سقوط روان دي نو د کورنۍ جګړې د پیښو دوه ویرشته ده.
متاسفانه په یو از دې چې بین المللي افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي جګړې زور واخیستو اکثره ولسوالۍ د طالبان له لورې نیول شوې دي. طبعا چې د ولسوالۍ نیول او پریښودل د افغانستان د کشالۍ د حل لاره نه ده. په کار دا و چې باید دوی نتیجې ته رسېدلی وای. ما متاسفانه داسې ونه شو. اوس د دې تشویش شته چې افغانستان یو بلې ډېرې خطرناکې داخلي جګړې تحکیل شي.
دا ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح بیا وایي چې د یو والی تاریخي موقع دا په خپل ټوئیټر لیکلی چې له کابل نه د هیواد په ارګوټ کې غوښتل کیږي چې کمانډو او اردو ورته ورولېګل شي او دا نظام ته تندخی. صالح په دې ټوئیټ کې لیکلی چې طالبان به د افغانستان په نیولو ونتوانېږي او هیڅکله به په افغانستان کې حاکمیت ونه شي کړای. ملي دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو په وړاندې هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
حملات هوایی و عملیات های زمینی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به شکل منظم و به شدت علیه تروریست ها ادامه داره، چنانچه در 24 ساعت گذشته 143 طالب در 9 ولایت در نتیجه عملیات ها کشته شدند و بیش از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. با گذشت هر روز تلفات طالب ها افزایش پیدا میکنه.
په همدې حال کې امریکایي ځواکونو خپل لویه نظامي اډه باګرام پرېښېده. سیاسي کارپو محمد سنگر امیرزاده وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل افغانستان له ګڼو ګواښونو او ستونزو سره مخ کولی شي.
د افغانستان سیاسون خصوصا نظامي څانګه دوی فکر وکړ چې امریکان موږ سره ټوکی کوي. امریکان ټوکی نه کول. ناټو امریکان دوی اوس ووتل او د خپل اعلان سره سم همو نوتل سو میاشت زن هم پیدا شو. اما ایموک امنیتی و دفاعی ځواکونه د دوی مشتران متاسفانه باید پریکړ کړه ویسی ایموک خلاګان چی شیده. دی خو طالبانو هم د فرصت نه استفاده وکړ او خپل تهاجمی عملیات پیل کړ. دا د سولې د پروسې د سپوتاش په معنا و.
باندې حال کې خوانی ولسمشر حامد کرزی له ګلوبل ټایم سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او ناتو افغانستان ته په دینوم راغلی او چې ترهګری او افراطیت سره وجنګیږي او افغانستان ته ثبات راولي. خوشحال کال ورسته په دوړو کې پات راغلی او بار د افغانانو پوګو اچوي. د بهرنی بهرنیانو وتل د جګړې شدت او د سولې د خبرو نامعلوم وضعیت خلک لاندېښنو سره مخ کړي او د وضعیت د بدلون په تمه دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سیمي او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي لدی سره سره چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو قواو له وتلو وروسته له افغانستان سره د دوامدار ملګرتیا ژمنه کړې. په وروستیو څوونیو کې د جګړو شدت ولسونه اندېښمن کړي دي. امریکا په افغانستان کې د تیرو دوه ولسیزو د لاسته راوړنو پر خوندي ساتلو ټینګار کوي، خو خلک ګمان کوي چې حالات به نور هم ترینګړي شي. نور حال په رپورت کې اوري.
د کابل اوسیدونکو د افغانستان حکومت ته د بګرام د اډې د سپارلو په اړه اندېښمن دي، خو په کابل کې د امریکا د سفارت شاردافیر ویلي په افغانستان کې د دوه لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید د امکان تر حده هڅې وشي. راس ویلسن دا څرګندونې نن د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي او ویلي په افغانستان کې دوه لسیزې د دیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې ډیر زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس کې پوره وي وشي. د افغانستان حکومت ته د بګرام د اډې سپارل د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یوه برخه وه چې له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. عام افغانان د امریکایي عسکرو له وتلو سره خپل اندېښنې داسې څرګندوي.
افراد اشخاص که توانایی مالی دارن افغانستان را ترک میکنن. روزانه ما شاهد از دی هستیم که به هزارها تن پشت دروازه های ریاست پاسپورت و سفارتخانه های مختلف مراجعه میکنن به خاطر اینکه بتونن زودتر افغانستان را ترک بکنن، چرا که یک عامل خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و عامل دیگه که روزمره ما شاهد از دی هستیم که در تمام ولایت افغانستان بیشتر از صدها و هزارها افراد اشخاص غیر مسئول که وابسته به حکومت نیستند مثلا میشن.
د بایدن د اعلان سره چې امریکایي عسکر به تر 11 د سپتمبر له افغانستان ووزي، په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې او په قطر کې د سولې د خبرو څرک هم نه تر سترګو کیږي. طالبان په ټول افغانستان کې او په تیره شمالي سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی، خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي د تشدد د زیاتېدو برسیره طالبان نشي کولای د هیواد واګې په لاس کې واخلي، ځکه خلک طالبان نه مني.
اگر طالبان د ای فکر باشن کې کابل بیګیران، افغانستان بیګیران او اونا حکومت کنن، خو هیچ امکان نه دره. ما بر شما مطمئنم گفته میتانیم که هیچ ممکن نیست که به زور در افغانستان کسی حکومت کنه. یعنی چندین حکومت ها را ما دیدیم کسی نتانستن. بینان اگر طالبان به زور بیاید در افغانستان کی او را قبول میکنه؟ مردم افغانستان اونا را قبول نمیکنه. بینان همی جبهات جور میشه. این میلی میبین در ما در تمام ولایت مردم وضعیت طالبان خیستان تپان گرفتن دیگه.
خود عام خلکو لپاره دا نامعلوم وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
والا تشویش خو تنها از من تمام افغانستان تشویش به ای دارن که اگر ای نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوه طالبا و افغانستان تصرف میکنه و هیچ مردم افغانستان، هیچ فرد افغان از طالبا رضایت کامل نداره.
افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په بدل کې طالبانو ژمنه کړې وه چې نړیوالو ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نه فعالیت وکړي او دوی به له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، خو په دوهې کې د خبرو برخلیک ناڅرګند دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. ټاکل شوی چې د بګرام زندان د مدیریت مسولیت د افغانستان له دفاع وزارت نه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته ولېږدول شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د بګرام د زندان د مسولیت د لېږد لپاره یو ګډ پلاوی ګمارل شوی او له ارزونو وروسته به په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره شي. ممتاز بهیری پاړه رپورټ را لېږلی.
لامریکایي ځواکونو څخه د افغانستان حکومت ته د بګرام د پوځي اډې د مسولیت لسپارلو وروسته ټاکل شوی چې په دې اډه کې د زندان مسولیت د افغانستان د دفاع وزارت څخه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته ولېږدول شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویاند صفی الله جلالزی د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغې ادارې ته د بګرام زندان د مسولیت د لېږدولو چارې بشپړې شي. ښاغلي جلالزی زیاته کړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت او د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې یو ګډ پلاوی ارزونې پیل کړي دي.
دا چې اوس مهال د بګرام زندان مسؤلیت د ملي دفاع وزارت په غاړه دی او په نږدې راتلونکي به یې مسؤلیت د زندانونو چارو د سمون ادارې ته وسپارل شي، نو د همدې لپاره د یادې ادارې او د نوموړي وزارت یو ګډ پلاوی د زندان ته د اړتیا د سنجولو او د بندیانو څخه د لیدنې لپاره تللي، څو د هغې ځای ننګونې او ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې اړوند مسؤلین ته لازمي مشورې ورکړي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د معلوماتو په اساس په بګرام زندان کې سباندې 3555 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین دي. دا مهال د بګرام له زندان پرته په افغانستان کې د ټولو زندانونو د مدیریت مسؤلیت د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې په غاړه دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د قانون په اساس په افغانستان کې د ټولو زندانونو مسؤلیت باید د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبد السبحان مصباح امریکا غږ ته وویل چې له دفاع وزارت څخه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته د بګرام زندان د مسؤلیت لیږدول یو قانوني اقدام دی او زیاته کړه
د دفاع وزارت چې د بګرام زندان ورسره به غل حقوقي او قانوني لحاظ نه په ټکر کې وځي، که دفاع وزارت د مسایلو کې باید دخیل نه وسی. هغه د یو تخنیکی معاهده چې د امریکا او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ شوی ولا د غبر پنسر دی او د امریکای د دفاع وزارت او د افغانستان د دفاع وزارت ترمنځ دا موضوع د مرکز کنټرول دی. نو اوس زه فکر کوم چې خپل حقوقي مسیر ته برابر شوی دی او په حقوقي مسیر باندې به مختزي.
په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د ناتو او امریکایي ځواکونو لراتلو وروسته په پروان کې د بګرام پوځي اډه د امریکا یو له مهمو او لویو اډو څخه ګڼل کیده چې د تیرې جمعې په ورځ مسؤلیت له امریکایي ځواکونو څخه د افغانستان دولت ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونو په دې اډه کې سباندې یو لسیزه د بګرام د زندان مسؤلیت هم په غاړه درلود او په 2014 کې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. دا مهال په افغانستان کې 8 زندانونه او توقیفونه فعال دي چې په کې د کابو 10 زندانیانو ساتنه کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د خپلواکۍ د 245 کال په مراسمو کې وویل چې نن امریکا د کرونا د مرګونی ویروس له شره خپل ازادي اعلانې. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د امریکا د ازادۍ مراسم د شنبه په ماخام یعنی د جولای په 3 پسپنې ماڼۍ کې جوړ شوی وو. ښاغلی بایدن وویل چې د استقلال دا ورځ ډیره مهمه ده. نوموړي په امریکا کې اقتصادي وضعیت او د ښوونځیو کاروبارونو او نورو ادارو پرانستلو ته په کتو چې د کرونا وایرس له کبره تیر کال تړل شوی وو، وویل چې امریکا به بیا هیڅکله د تیر کال وضعیت ته ونه ګرځي. ولسمشر د امریکایانو په اتفاق ټینګار وکړ او وی ویل چې امریکایان چې هر کله د یو بل ترڅنګ ودرېدل شي د کامیابۍ حدود محدود نو. دغه مراسمو ته د کرونا سره د مبارزې شاوخوا زرو کارکونکي پوځي مشران او د کورنۍ غړي هم بل شوو. ښاغلی بایدن د کرونا وایرس سره د مبارزې د کارکونکو او خپلو پوځیانو د قربانۍ مننه وکړه. خاغلی وویل چې د امریکا د حکومت او خلکو د هلو ځلو په پایله کې د جون د میاشتې په پرتله په امریکا کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر نوی فیصد کم شوی دی او خلکو ته په ګډه د خپلواکۍ د ورځې منځلو زمینه برابر شوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د می په میاشت کې دوه هدفونه وټاکل چې ته اتلسو کلونو پورته او یا سلنه امریکایانو ته د کرونا ضد لږ تر لږه یو ډوز واکسین کول او د خپلواکۍ تر ورځې پورې په امریکا کې 1.6 میلیون خلکو ته د کرونا ضد دوه ډوز واکسین کولو. خو داسې ښکاري چې دا هدفونه پوره شوي نه دي. تر دې دمه 1.5 میلیونو امریکایانو ته د کرونا ضد دواړه ډوزه واکسینونه ورکول شوي دي چې د شاوخوا 3.3 میلیون نفوسو 80% کېږي. په امریکا کې تر دې وخته پورې 15 میلیونو خلکو د کرونا ضد واکسین یو ډوز اخیستی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
زه ډاکټر وحید الله مایار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړي.
زمان غاک ده واشنگتن ده ستادیو ناوری. عامر روغتیا وزارت وی افغانستان که ده تور فنگس بنوم ده نویخ پریشوی ناروغی ده ناروغانو شمیر وو تنو ترسیدلی. او یو تن ده ده ناروغی لعمل مر شوی هم ده. ده وزارت وی چه کلا ده کرونا ویروس لعمل ده انسان بدن مقاومت کمزوری شی نو ده تور فنگس پا ناروغی ده اختکی دو امکانات هم دیری گی. پا دیالا نور تفصیل ده کابل ده امریکا غاک آشنا را ریو ده همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي.
د عامه روغتیا وزارت د دوشمی پورس په افغانستان کې د تور پنګس په نوم په نوې ناروغي د خطر ناروغانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړي او ویلي دي چې یو تن دغه ناروغي څخه مړ شوی هم دی. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزی امریکا غا غشن راړي ته ویل چې دغه ناروغي په اړه د عامه روغتیا وزارت پلټنې پیل کړې دي.
بلک فنګس یا تور فنګس ناروغي په اړه کې به توې چې تر اوسه پورې په مرکز ولایت کې و مثبت پیښه د دغه ناروغي منګدل.
ډاکټر علي زیوی چې تر اوسه په دغه ناروغي سلور ناروغان په کابل، دوه په بلخ او یو د سمنګان په ولایت کې سب شوی دي. هغه ویل چې په کابل کې دغه ناروغي یو بل مشکوک پیخه هم سب شوی خلاته یې شوی نه ده. د عامه روغتیا وزارت تیرونه په افغانستان کې دغه ناروغي خبرېدل په رسمي ډول تایید کړی. دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې دغه ناروغي دغته شو کسانو پر جلد برید کوي چې بیا له جلد څخه دماغ او بیا هم سرګو او د بازار نور برخه ته زیان رسي.
او د امار پر اساس په بهترین مراکز کې دنیا تر ټولو نمودن مراکز کې په حدود 15% مړینه پکېشته، مخصوصا د هغه منتشر ډول سرلرم ډول چې ټول اورګانونه ورسره اخته کیږي هغه کې نو تر ټولو زیات دی، 90% زیات دی مړینه کچه.
ډاکټر ماجور خوې کله چې د ناروغي پر مهال دی او ناروغ بدن کمزور شي بیا د پنګس باکتریا د انسان پر بدن برید کوي او پر دغه ناروغي اخته کیږي.
لامل ما تاسو ته توضیح ورکړ، په طبیعت کې موجود په عادي حالت کې سړی په اختکیږي نه عضویت د مقابلې ظرفیت لري او په مجرد د دې چې عضویت ضعیف شو د یو فرصت طلب باکتری دی فنګس ته درملن د پاره یو ضد فنګس دوا ده چې امفیتروسین بی ده هغه نه استفاده کیږي. هدایت می داده، مشوره می ټولنه ته داده چې دا دوا یوازې د ډاکټر د مشورې نه پسته او د کورونا روغتون په چوکاټ کې د استفاده سي. ماینه خانو کې زموږ وطنوال د التم راجانه کې دا غنارو غند چې مستقیم باید روغتي مراکز کې درملنه وسی او د دوان هم موثر جراحي عملیات دي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په دغه نوي ناروغي اخته شوی ناروغان پر ناروغي د اخته کېدو وړاندې د نا په ناروغي هم اخته وو. په ان کې چې کله د کورونا وایرس وبا ولسي صفه په ډیره پراخه توګه خبره شو، ورسره دا ناروغي هم خبره شو چې په زیاته کچه د ناروغانو د مړینې سبب شو. افغانستان د عامه روغتیا وزارت له وړاندې ویلي چې په دغه هیواد کې د درې صفې پر مهال د هند د کورونا د دلتا وایرس په پراخه کچه خپور شوی او تر شپږ پیسو پورې د کورونا وایرس ناروغان د کورونا د دلتا وایرس په ناروغي اخته شوی دي. د عامه روغتیا وزارت پر سیالمه ډاکټر میلویس الیزی خبریالانو ته د دې شمې پورس افغانستان کې د 1350 نو مثبتو پیښو سب خبر ورک او ویلي دي چې په تیرو څلور ساعتونو کې واوی ناروغان د کورونا په ناروغي مړ شوی دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې 4230 مشکوک کسان د کورونا ناروغي لپاره د هیواد په ټولو پولیسي او دولتي لابراتوارونو کې ټست شوي دي چې له دې جملې څخه 1450 مثبتو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 1440 ته ورسېدل. په یاده موده کې خوشبختانه 844 کسان راغلي دي او متاسفانه واوی کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره لسنه د کورونا وایرس له ناروغۍ کړېږي چې په روغتونونو کې درملنې سربېره په خپلو کورونو کې هم تر درملنې لاندې دي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل لومړی رسمي سفر کې د اوربان سمدستي څو ورځې وروسته چې د حماس او اسرایلو ترمنځ یو لسورزانه جنگ پای ته ورسو اسرایلو ته سفر وکړ. دغه تاوتریخوالی د غزې په تړانګه کې د پراخې تباهۍ سبب شوې ده او څه باندې 250 تنه پکې وژل شوي وو چې اکثر فلسطینیانو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن رامالا ته د سفر په وخت کې څرګنده کړه چې امریکا د فلسطین خلکو ته د څه باندې 110 میلیون ډالر د برابرولو په پروسس کې ده او د روان کال د میاشتې نه راپدی خو څه باندې 360 میلیون ډالر مرسته اعلان شوې ده. د ویلې موږ پوهیږو چې د تاوتریخوالي د بیا پیښېدو مخه ونیسو، موږ باید داسې فضا پیدا کړو چې د پراخو اساسي موضوعګانو او چیلنجونو غم وخوري او دا د غزې په تړانګه کې د جدي بشري وضع په مخنیوي او په بیا آبادۍ سره پیل کیږي. په دغه اعلان کې د نوي مرستې 8 میلیونه ډالر شامل دي چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د بشري کوښښونو ملاتړ وکړي. د دغه بودیجې تقریبا 3 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو مرستې او په نږدې ختیځ کې د فلسطینیانو د مهاجرو لپاره اداري یا UNRWA ته ازي چې په دې سره د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې د خپل فعالیتونو ملاتړ په وکړي. پر سیره پر دې 15 میلیونه ډالر د غزې په تړانګه کې نورو بشري انډیوالانو ته ځي. د امریکا د کانګرس سره د کار کولو په ترڅ کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او USAID په راتلونکي کال کې د پرمختګ او اقتصادي مرستې په برخه کې 15 میلیونه ډالر برابر کړي چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې په مرسته او بیا رغونه باندې ولګي. دغه بودیجه د هغو 15 میلیونه ډالر نه علاوه ده چې د اپریل د میاشتې په 9 نیټه اعلان شوې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دغه ټوله بودیجه به په داسې طریقه اداره شي چې ګټه د فلسطینیانو خلکو ته ورسیږي، نه حماس ته چې د غزې تړانګې ته د بدمرغۍ او ناامیدۍ نه په غیر بل شی نه دی راوړی. د ویل د فلسطین د خلکو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې د امریکا د مهمو ګټو او ارزښتونو خدمت کوي. دا د هغه چا لپاره مهم مرستې برابروي چې زیات ضرورت ورته لري، اقتصادي پرمختګ ته وده ورکوي او د اسرایلو فلسطینیانو تفاهم، امنیتي همکاري او ثبات ملاتړ کوي. دا ارزښتونه او زموږ د متحدینو او انډیوالانو ګټې په یوه لیکه هم برابروي. امریکا به د نورو مرستور کونکو هڅو ته دوام ورکړي چې د اردن د سین په لوري د غاړه او د غزې په تړانګه کې د بشري او بیرغونې د کوشنو او پروګرامونو او فعالیتونو ملاتړ کوي چې یو شان د اسرایلانو او فلسطینیانو لپاره د عام هدف په لور کار کوي چې هغه ثبات او پرمختګ دی.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پاتې رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واری.